زنده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنې کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجي سپینې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د کابل د امنیتی د اتمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې چاودنه شوې. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره وکتل او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د اتمی امنیتی حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې یو ماین چاودنه شوې خو مرګ ژوبله نه لري. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی په دې اړه وویل:
الحمدلله هیڅ ډول خسارات مالی او جانی نداره، فقط تخریبش به اندازه انفجار خود اطرافش بوده.
اینی شاهدانو هم ویلی چې دا چاودنه د تیلو یو پام ته نږدې شوی خو هدف یې معلوم نه دی. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارکی وشوه ویل د تروریزم ګواخ او ګډې لیوالتیاوی دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه هیئت د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړي او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې در وایي چې د ریختر په مقایسه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د اداره وایي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو له مخې د زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمېنې سیمې ولړ زولی خود تلفات و پڑی تر اوسه معلومات نشته. اروپای ټولنه د رواني ناروغیو او معلولو کسانو د علاج لپاره د خدماتو د پرختیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 8 میلیون یورو په ارزښت د دې مرستې اسناد پرون په کابل کې د دې پروژې د عملي کوونکو موسسو او اروپای ټولنې استازیو لاسلیک کړه. د وزارت په یو بیان کې زیاتوي چې د اروپای ټولنې د مرسته په رواني ناروغیو او معلولیتونو د اخته کسانو لپاره د خدماتو په پرخولو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته لاړ شي. دایبه هلته د غازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یو غونډه کې برخه واخلي. کرملین وای پوتین به د غراز په جلا غونډه کې د ایران له عالی رتبه چارواکو او ممکن له ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. دا به ایران ته د پوتین دویم سفر وي. د په 2008 میلادي کال کې هم د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو په یو سرمشریزه کې چې په تهران کې جوړ شوی و ګډون کړی و. وروسته له هغې چې تهران پر خپل اټومي پروګرام د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسید او له مخې یې له دغه هېواده نړیوال بندیزونه لرې کیږي، په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. دغه هېواد د 1200 طبي ګاز لرونکو هېوادونو د غونډې کوربه توب کوي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي، وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې پوز پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واکه لرې کړ. دا په مصر کې لومړی پارلماني انتخابات دي. شاوخوا 3000 کاندیدان چې 9 ښځې دي د ولسي جرګې د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمینې قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې کیږي. وروستۍ رسمي نتایج ښیي چې د دسمبر میاشتې په لومړۍ وروستۍ رسمي نتایج به د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اعلان شي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د 10 ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احضارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان 14 ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوي د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ.
څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پاریس کې په هغو حملو کې 113 کسان وژل شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه له درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچن ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت بس وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوردل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د حزب التحریر په نامه یو ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان ته تازه غړي جلب کړي. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیله من دي.
مشخصه ستراتیژي مستخصه پالیسی نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو. په لحاظه د مرکزي حکومت له خوا نه موږ ته دا ستراتیژي ترازي چې موږ یې په ساحه کې تطبیق
د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. ستاسو پیغامونه هم درته لولو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
مظاهری کول خو کلتور دی، خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي. موږ چې هر څه مسخره کړل، د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نه کړو.
د ګوړی اچار تفریحي پروګرام د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس شیبه مخکې وویل چې د حزب التحریر په نامه سختریزي ډله چې په وروستیو کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی د ټروریستانو یوه ملکي څانګه ده او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي ځان ته جلب کړي. اسدالله لودین په کابل کې نور تفصیل برابر کړی. لودین صاحب، د حزب التحریر په باب د اول وار دپاره چارواکي داسې په څرګنده خبرې کوي. ښاغلی عبدالله څه وویل چې دغه ډلې لکله په افغانستان کې، البته د افغانستان په علمي ادارو کې، د جلب او جذب هڅې پیل کړي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان اجرائی ریاست عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د حزب تحریر په نامه ډله له څه مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دوی له ډیموکراسۍ او بیان ازادي څخه په استفادې داسې هڅې پیل کړي چې ګواکې افغان حکومت هم یا امنیتي ځواکونو هم ورته توجه نه ده کړې، او دوی په یو ډول سره د وسلوالو مخالفینو یا د ترهګرو ملکی څنګه یا ملکی چارې مختبیایي. ښاغلی عبدالله وویل چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو توجه کړې خو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي، او همدې اصول ته په کتو چې د بیان ازادي ده او هر څوک کولی شي چې یو څه ووایي. ښاغلی عبدالله وویل چې اوس له دې وروسته دوی ته معلومه شوه چې د حزب التحریر کوم کسان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملکي څانګه ده، او هڅه کوي چې په اکاډمیکو ځایونو، پوهنتونونو او ځوانانو کې نفوذ پیدا او دغه ځوانان ځان ته جذب کړي. خدشه د ښاغلی عبدالله د خبرو یو برخه وورو.
سازمان به نام حزب تحریر فعالیت های زیاده داره در محیط اکادمیک و در سطح اجتماع و در بین جوانان. در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است.
تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ډله حزب تحریر په مشخصه توګه د افغانستان په کومو ولایتونو کې فعاله ده او امنیتي ځواکونه به یې په وړاندې څه ډول اقدامات وکړي، خو په دې وروستیو کې ولیدل شول چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو د یو مظاهرې په ترڅ کې د داعش او طالبانو بیرغونه اوچت کړل، او هماغه و چې وروسته امنیتي ځواکونو یا د ملي امنیت ریاست هلته ورغلل په لیلیه کې عملیات وکړل او 20 تنه محصلین ونیول چې لا هم دغه محصلین له امنیتي ځواکونو سره دی، او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې دغه 20 تنه محصلین اصلي طرحانو د مظاهره، او هماغه و چې په دې مظاهره کې د داعش او طالبانو د بیرغ پورته کېدو په ملي شورا کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خبرګونونه راوپارول ځان سره. دغه راز څمو د مخ کې هم په راپورونو کې راغلل چې د کابل په همتون په دیوالونو باندې د اسلامی امارات او د داعش په پلوي شعارونه لیکل شي وو. نو دغه ټولو مسایل ته په کتو اوس افغان حکومت هڅه کړې چې د حزب تحریر د ملکی څنګه د فعالیتونو مخنیوي وکړي، خو دا چې افغان حکومت مشخصاً څه اقدامات کوي دا به وروسته مشخصه شي.
بل لودین څه په داسل کې چې په افغانستان کې داعش ډله په وروستیو کې فعال ده، وسلوال طالبان دي، او اوس چرواکي د حزب التحریر یادونه کوي، څومره د اندېښنې وړ ښکاري دغه وسلوال ډلې الته کارپوهانو ته، عامو خلکو ته او چارواکو ته؟
که څه هم افغانان اوس ډیر اندېښمن دي د اوسنی وضعیت په اړه، داعش ډله اوس په افغانستان کې پیدا شوې، ویل کېږي چې په 45 ولایتونو کې فعالیتونه محسوس دي. دا البته د روسیې د استخباراتو ارقام دي، خو افغان چارواکي او افغان ځواکونه په 45 ولایتونو کې داعش حضور نه تاییدوي، وایي چې فقط 15 ولایتونو کې فعال دي. دغه راز د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل هم افغان حکومت او په تېره عام افغانانو ته یو سرخوږی دی. دوی سره هغه هیله هم کمی شوې چې افغان حکومت په خو هڅه پیل کړې چې له طالبانو سره سوله وکړي. اوس هم افغانان وایي چې یو ډله طالبان سوله کوي، بل ډله به بیا هم جګړو ته ادامه ورکوي، بیا به هم تر ډېره زیان ملکیانو ته او افغانانو ته رسیږي. اوس واضح خبره ده چې د حزب تحریر د ډلې په اړه د افغان حکومت اوسنۍ اندېښنه به هم د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي. نو افغانان په سره شرایط کې غوښتنه ده چې باید افغان امنیتي ځواکونه هڅه وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې عملیات پلاره واچي، ترڅو هغه وسلوال مخالفین یا هغه کسان چې هڅه کوي چې په یو ډول سره د عام نظم ګډوډ کړي د هغوی د هڅو مخنیوي وکړي.
ډیره مننه اسد الله لودین په کابل کې. ومردل چې د افغانستان اجرایی رئیس شه به مخکې ویل چې د حزب التحریر په نامه سختري ځډل چې پورستوي کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، د تروریستانو یو ملکی څنګه ده او هڅه کوي چې د افغانستان په علمي بنسټونو کې تازه غړي تاور جلب کړی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر د مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپلو کې غونډه وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوی سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلي د پکتیا د پوهنې ریاست خونکو تماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او ریدونکي غوښتنه کړې چې خونکو تماش دې پر وخت ورکول شي چې د خپل کور اړتیاوې ژر ورباندې پوره کړي. قاسم نوري له کندهار لیکلي د هغو پاکستاني چارواکو په وړاندې جدي اقدام پکار دی چې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو پر ځای ورته ستونزې جوړوي او ریدونکي غوښتنه کړې چې افغانستان دې له کوم بل هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه پیل کړي. خیرالله له کندهار له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کړې چې د پاکستان په دوه مخي سیاست خطا نشي او له دغه هیواد سره په اړیکو کې محتاط اوسي. یار بادشاه اصالت له خوست لیکلي له افغان دولت سره چې هر هیواد په هر برخه کې مرسته کوي باید پر ځای ورڅخه استفاده وشي. بل اوریدونکي چې خپل نوم ورڅخه هیر شوی دی لیکلي چې د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري او له دې درکه خلک په زیاتو ستونزو کې راګیر دي.
دا وسته سو اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکانومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکانومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کیدای شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 ترسره کړ د افغانستان پر مسئلې ډېر تمرکز شوی و. اکانومک ټایمز لیکي ګمان کوي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمينه برابره کړي خپل اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکانومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې آزادي رادیو په انټرنیټ کې صافه وځي ووري چې پته یې د آزادي رادیو .com یا هم آزادي رادیو .org. آزادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی شئ. تاسو هم کولی شئ چې د آزادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسو کې برخه واخلي. پاتیا د facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د ځوانانو بهیر په نامه یو بنسټ په کابل کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواده اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د دغه کمپاین د پیل پر مهال وویل چې هڅه کوي د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړه عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ور نه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي سي.
ټول مهمه ځوانان سره کښېنستل او آگاهي عمله چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دی وتښتي نامني ډیرسي او قومي موضوعات راپورته کړي. دا د دشمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې دا پلان باید شند.
له دې وړاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,05,000 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللي چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زنداني شوي دي. په هیواد کې نامنوي فقر او بیکاري هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان یې په غیر قانوني لارو اروپا ته په تګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو مرستیال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږي څېړنې پیل کړي چې د انسانانو قاچاقبران ونیسي.
ما امرای وزارت داخله ریاست امنیت ملي او دیګان
دی وایي موږ د کورنیو چارو له وزارت ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لانیک دې کار کوو چې معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبري دفترونه خلاص کړي دوی باید ونیول شي. د راپورونو له مخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تګ له زیات خطر ډک وي او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بلخو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو پوهیږو چې امنیت داسې ستونزه ده چې هغه په یوه میاشت او دوه میاشتو کې حل شي، او نه هم کار داسې ستونزه ده چې موږ د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ خرافات یو یا اوس هم موږ تر لاسه ګرېوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کار نه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپي ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هیوادونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هیواد آباد کړي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو ځینې مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کوي. نجیب الله الوخیل پر دې مسلې له خوست نه رپورټ رالېږلې.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک
د خوست د کرنې او مالداری رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
د فارمونو سیلته جوړ شوي دي، د موږ د همسایه ممالکو لخوا نه داسې کېږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه د موږ چرګان منځه یوسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانیږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص استراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیژي مشخصه پالیسۍ نشته چې موږ د فارمونو په حیث کې څه وکړو، په لحاظه د مرکزي حکومت لخوا نه موږ ته د استراتیژي طرحې او موږ په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغۍ متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطینې مراحل بشپړنه کړي او له معاینې پرته د واردولو اجازه ورکړل شي، نو هم دا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطینې مراحل طی کړي او یا د قرنطین مسؤل لخوا معاینه کړلی شي، داخل شي، ممکن د امراض سبب وګرځي. چې اوسني وخت کې موږ اکثره د دې پېښو سره مخ شوي یو، همدغه ستونزه چې زموږ فارمداران ورسره مخ دي، د کیفیته درملو شتون د مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې موږ نه لرو.
دیاتوانی ورده په خوست کې تر 400 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوبو له میدانه او د ګوډي اچار دوه ته پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اسدالله لودین د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننې یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې د بهیر په اړه روانو بحثونو او د خپل سر وسوالو ډلو غواخونو ته ځانګړي کړی دي. جامعه یې باز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل کیږي. په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دغه دفتر ته ملا شیر محمد اخوند مشر او ملا حنفي مرستیال ټاکل شوی دي. د سر مقاله لیکوال ویلي د قطر د دفتر د بیا پرانستو هڅه د پاکستان لخوا کیږي او هدف یې دا دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت د خپلواکو هڅو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلی د طالبانو دوه ډلې کېدل که څه هم حکومت ته یو ښه خبر وو، خو اوس ستونزه دا ده چې د طالبانو دوه ډلې کېدو د سولې آدرس ورک کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې سیمه ییزه ډیپلوماسي او د سولې پروسې د بیا پیل امکان په مطلب کې راغلی چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسي متحرکه شوې ده. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان او پاکستان د اړیکو له خړپړ کېدو وروسته د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ډیرو پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هیلې څرګندې کړې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په مطلب کې د پاکستان د پوځ د ویان عاصم باجوا په حواله لیکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز هم امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. خپل سری ځواکونه هیواد شموله ستونزه ده. دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر هم د کندوز له سقوط وروسته ویلي چې هلته به په محلي پولیسو کې اصلاحات راولي او د خاصو کړیو او خلکو د نفوذ له چوکاټه به یې راباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که ولسمشر رښتیا هم غواړي د خپل سر وسلوالو ډلو مخه ونیسي، نو د هیواد په کچه باید محلي پولیس منحل او بې وسلې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پیښې مخکې باید د پیښو مخنیوي ته اقدامات وشي. په سرمقاله کې د ننګرهار پوهنتون د 22 محصلینو نیول کېدو ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې محصلینو له داعش ډلې او القاعده سره تړاو درلود او غوښتل یې چې بیا د پوهنتون په شاوخوا کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې 9:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفي نوري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د حزب التحریر په نامه ډله له څو مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه کوي او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي د خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر کړي په حکومت ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې له داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د اتمی امنیتي حوزې اړوند د قلاچې په سیمه کې نن سهار د سړک غاړې مین چاودنه شوې چې مرګ ژوبلان نه لري. د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ولاړ شي. دی به هلته د ګازو د صادرونکو هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي. په مصر کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو په دویمه او وروستۍ ورځ خپلې رایې کاروي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. او د میانمار د شمال په یو کند کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړ شوو کسانو شمیر نږدې 100 تنو ته رسیږي.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز حیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی، خو ځینې کارپوهان بیا د ایران پر ژمنو شک لري. تفصیل د ناجیې صفي په راپور کې.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپلو ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایرانی چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محی الدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د ذکر اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغه په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغه چې د اقامت اسناد لري او کنه اولادونه کولای شي چې تحصیل وکړي، شونځي کې شامل شي، او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي، په هانتونونو کې شامل شي چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف ویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړ بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استنکل موږ بیا شاهد چې دیوګه بنډرته سول موږ بیا شاهد چې زورونه د ایران د حکومت له خوا د سپای پاسداران له خوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ول سره لدی چې افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باندې کو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به نتیجه ورنکړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تازه عملیاتو له کبله د پاریس د بریدونو په تړاو 14 کسان نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل شي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد 4 ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لومړی مرستیال او د تکواندو د ملي اکاډمۍ رئیس محترم آریان خیبر له موږ سره په پروګرام کې دی. دوی د یو هیات په مشرۍ د منځنۍ اسیا په قهرماني لوبو کې برخه اخیستې وه او له ډک لاس سره بیرته افغانستان ته راغلل. ډیره زیاته مننه اوسه چې زموږ بلنه مو منله.
کور ودان مننه. خیر
استاد، د منځنۍ اسیا په سیالیو کې چې په تاجکستان کې ترسره شوې، د لوبو ساته څنګه او څومره ټیمونو برخه اخیستې وه؟
د لوی خدای په نامه تاسو پیږه چې د اسیا په کچه باندې منځنۍ اسیا هیوادونه په تکواندو کې اته په ټونور ورزشو کې دوی ډېر پرمختللي هیوادونه دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغستان، قزاقستان، همدارنګه یو ټیم د ایران راغلی وو او د افغانستان هم دوی دعوت کړی وو یو ټیم ته. چې زه مننه کوم د تاجکستان د هیواد د تکواندو فدراسیون چې دغه زمینه د افغان لوبغاړو لپاره برابره کړه. د لوبو کچه ډېره لوړه وه. پروسه هم موږ د لوبو کې چې د تاجکستان اوپن مسابقې ګډون هم کړی وو، په نوجوانانو کې موږ لومړی مقام واخیستلو. سږ کال تر پروسه کاله مسابقې په لوړه کچه وې او دا ډېره ښه شوله چې موږ هلته ګډون وکړلو. حداقل د افغانستان ویاړلی بیرغ هم ورپولو او زموږ لوبغاړو ته ډېره ستره تجربه شوله. زه هیله من یم چې په آینده وختونو کې داسې لوبو کې موږ ګډون وکړو او وکړی شو افغانستان ته ویاړ ورکړو.
بله مننه استاد. کوم لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه واخیسته او څه مډالونه یې وګټل؟
په لومړۍ ورځ په خوشحالۍ سره چې موږ هیڅ مډال ترلاسه نه کړو، د نو نهالو مسابقاتو کې موږ یو لوبغاړی لرلو چې هغه ونه شو مډال واخلي. په دوهم ورځ موږ هم په نو نهالانو کې او په نو ځوانانو کې مډالونه ترلاسه کړل. په درېیم ورځ هم یو مډال د نقرې په نو نهالانو کې واخیسته. په آخري ورځ باندې پومسا مسابقې چې وکړم شول، هلته د دوه هیوادونو ترمنځ په پومسا مسابقاتو کې ګډون وکړم او طلا مډال د سرو زرو مډال ترلاسه کړم. همداراز دوه مسابقاتو اتل پاتې شو.
تاسو ته بیا هم راشو، ځکه چې تاسو د دغه ټیم رئیس هم وی او په پومسا لوبو کې برخه هم واخیستله. پومسا چې د رزمي سره ډیر تفاوت لري او مشکل او فنی برخه هم پومسا ده، تاسو په دې برخه کې څومره جدي مشکلات سره مخ شوه؟ بل اخر په څومره زیار سره دغه مډال ترلاسه کړ؟
زه د افغانستان د پومسا تکواندو د ملي ټیم غړی یم. پومسا په برخه کې ډیر کارونه موږ دلته وکړل، خو زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان دولت په دې برخه کې موږ سره مرسته ونه کړل. د بنې روزنه سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ اختلافات شو، د لامل شول چې موږ وکړای شو چې هغه شاید باید په پومسا کې پرمختګ ونه لرو. بیا هم خپل زیار باندې اکثریت مسابقات کې پومسا ګډون کړی دی او د لومړي ځل لپاره پروسه کومه د افغانستان په تکواندو تاریخ کې لومړی مډال د پومسا تکواندو برخه کې افغانستان رو په برخه کو. سږ کالم هغه چې باید شاید موږ آمادګي درلودې تمرین کمپ ته استول شي وو، هغه څه ونه شول. موږ خپل توان باندې د انټرنیټ د طریقه هغه نوي تخنیکونه مډال ډول او د غوډ مخه کار کول او په یوه ایمه چې په دوه مسابقات کې په خپل پیسو په شخصي مصرف باندې لاړو اشتراک ګډون وکړو او د افغانستان لپاره په لومړي ځل د منځنۍ اسیا په کچه د طلا مډال ور په برخه.
بله تر کومه ځای چې زه خبر یم او ستاسو په اړه معلومات لرم، یو له هغو محدودو کسانو څخه یاست چې په افغانستان کې د تکواندو په برخه کې مو پنځم دان ترلاسه کړی او دان هم د ماستری هغه درجه دي چې په ډیره سختۍ ترلاسه کیږي او ډیر زحمتونو وروسته. دغه سیالۍ مو چې وکړلې، په دې سره یاست تاسو نور رتبه هم جګیږي او کوم حرکات او نمایش هم ترسره کړل؟ په کوم فورمونه مو کار وکړل؟
ما مخکې دونه چې پنځم دان واخلم، د تکواندو د نړیوال فدراسیون بین المللي اکاډمي په نامه د کوکیوان دالته مې هاته ورځ تمرین کړی وو او هغه د لمل شو چې ماته پنځم دان هم راکړي. مختلف ډیره ستره تجربه شوله. هر وار چې په مسابقات ګډون کوم د پومسې دغه منحصر ماته د فرشه وي د پومسې اوس فعلاً د پاره د لوب خاطر باندې چې هغه معیاري پومسا چې د نړیوال په نړۍ د قانون سره مطابقت لري، هغه تناو په افغانستان کې ازماز ده او نور تکواندو کانونه د پومسې نه برخمن نه دي. موږ هلته په مسابقات شروع کیږي، د لومړی دان نه شروع کیږي. لومړی دان فورم چې ده پال جنگ ده، تیګو پال جنگ نه شروع کیږي. همداسې جو کوریو ته کوریو پومسا بل فورم ده چې هغه دوم دان فورم ده. بیا تیبګ کومګان ده، کومګان پومسا تیبګ پیونګون او سیبجین. سیبجین د پنځم دان غلوړ کچا فورم ده چې هغه هم کار وکړلو. نلته د کوکیوان د اسناد په اساس باندې تاسو ته فورم تعینوي چې دغه فورم وای تاسو کار وکړی. او ما خوشبختانه چې د خپل نغه تلاش په اساس باندې ما کارت دلوده د ګډون نړیواله سیالي کارت ګل کارت ورته یو غام دلودلو او وم کړه شو د مسابقات ګډون وکړو. ډیر ستره تجربه شولا او موږ غل تخپل بخت و ازمایلو او مخ خپل تلاشو یو زحمت نتیجه مونږ ولیدل او ډیر په ویاړ باندې چې افغانستان هم طلا مډال سرو زرو مډال په برخه.
دغه لوبغاړی هم چتللی او ځینی په ملي ټیمونو کې غړیتوب هم لري، لکه زاخیلوال شو، باسط لطیفی او شیرزای. دوی کوم یو ډیر خې نمرې واخستې، ډیر خې
امتیازونه حساب کړل په خپل نوم باندې
په لوړه کچا مسابقه د مختل لوبغاړو خې مسابقه وکړلې هدا خپل 15 پک په شوګ مسابقه وکړلې چې څو مډال ته ورسېدل خو زه فکر کوم چې تاسو بیا هم د موږ د اچ کوچ نه چې هغه احمد رومان عباسی نوميږي دغه نوم کول شي په دوه واره کې تپوس وکړي زما په ان باندې فواد شرزي ډېر خېلو به کې په ګیرو کې دای ډېر ښه اندل لري تکواندو کې نورم خلوب یو کړ خو فواد شرزي په نوجوانانو کې عبد محمد مصمم چې درې نکوټي واله
کوم کوم
مثلا عبد محمد مصمم اکثره مسابقه مثلا چې درې نکوټي واله په تیوم دلیو باندې
ډېر جالب
ویل تي کوم د پساتا باندې ډېر ظریف لغت ده او ظریف تخنیک ده تیوم دلیو مثلا کوم کو اخر مسابقه کوم محمد مصمم ګټلې وای دای بده د مسابقه قهرمان وو خاص چهره به ټاکل شوی وای بیس فایټر وو چې په خوشنۍ سره هغه ډیر آمادګی دلو دایمو الکان فقط خپل کلپو په منحصر خپل کلپو کې تمرین کړو او بیا یې خو ځلېدل زه هیلمان نیمه چې د افغانستان آینده فدراسیون د تکواندو خو فدراسیون شو دغه لوبغاړي مګورو زه دغه پښتونره د ملي ټیمونو لپاره
بله څه فکر کوي د ملي لوبو لپاره فکر کوم ځینی آمادګی روان دي دغه لوبغاړي په ملي لوبو کې هم خو ځلېږي څنګه ستاسو په نظر
تاسو پوهیږئ چې د تکواندو د فدراسیون وضعیت ډېر خراب دی فدراسیون د تکواندو په دوه برخو ویشل شوی دی همدارنګه د المپیک د ملي کمیټې د څنګه یو موازي المپیک جوړ شوی دی په هر حال باندې موږ هیلمن یو چې دغه مشکلات دا پرابلمونه لري شي او وکړي چې یو مستقل فدراسیون ولرو په ګډه باندې ټول یو ځای کار وکړي او وکړي شو چې نړیوال لوبه ته موږ د دوه ملي ټیمونه لوبغاړي ورسو
دا چې تاسو هم په تکواندو رښتا کې ډېر وخت روزون کې پات شوی یو تکړه لوبغاړی چې در نزی څومره خوشینی کیږي مثلا د افغانستان د ملي ټیم ډیر تکړه لوبغاړی اوس په ټیم کې نشته تللې دی ورس پورس دغه تعداد دغه ورزياتي یو زی لټیمه څه 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 احساس لري په دغه یو حالت کې
د هیواد وضعیت واقعا ډیر بهرني حالت کې دی موږ لوبغاړي زی تقریبا زهر او رسوینه ما په هفته کې دوه درې لوبغاړي د ملي ټیمونه د تکواندو موږ زی اروپا ته زی زه پیښه خوشنۍ ما چې دوی زیالته اروپאי ټیمونه تقویہ کوي او کدی وکړه چې د افغانستان په بیرغ تر چت لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم مخته ویار دی زما اکثره تقاتې هغه تکړه شاګردان ملاړل اروپا ته لکه انتظار صفای او چې هغه د ملي ټیم غړی و اتل و لکه عبد الله نصری و چې دای لړل همداسې نور ډیر لکان لړل خو بیا هم زی لمنم چې دی التف به هر تمځي د افغانستان د بیرغ تر چت لاندې د افغانستان په نامه باندې کدی لوبي وکړي بیا هم ویار افغانستان ته دی خو حاضر لمنم چې د افغانستان د کرکچن حالت بیرته جوړ شي او موږ وکړو چې دا نوې لوبغاړي چې موږ روزل شي دی د افغانستان او نو دی دی ته په افغانستان کې میش شیندل ته پات شي او کړی شي هیواد او خلکو ته ویاړو په برخه کړی
بله د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون لمړی مرسیال او د افغانستان د تکواندو ملي اکاډمۍ رئیس ښاغلی آریان خیبر ډیره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او په دغه سپورتي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته کورونه د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
واګوري دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای مظاهره کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي نه چې غټه پټه مظاهره په خپل وړو اهدافو وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نه کو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خبرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړه او تجربه لري
کوملمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
ولنه نو مې د لبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
او زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو او خامی وزیر شوی و او ما تم کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم. خو ما ورته وویل چې صحیح ده، لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولی، ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی.
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړی؟
هو، په وزارت کې خو خالی بس نه و پاتې، نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي. او کله چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم.
نو تا بیا څه ورته وویل؟
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم، ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی. آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیسته او زه یې د لوی رئیس پایس مقرر کړم.
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او که نه؟
نه، یوازې عملي تجربه مې درلوده.
ډېر ښه. د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب، تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ؟
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو. تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی، نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې، ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شیبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی. او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي.
مثلا څه ډول؟
ګوره بیبي، تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی، هم رواني بنیاد لري او هم علمي، ځکه تشناب ته تلونکي کسان په ډېره خوشحالۍ سره د تشناب فیس ورکوي او دغه فیس د موږ ګوند هیواد کې چې زیاتره خلک یې رواني ناروغان دي ډېر زیات ترلاسه کیږي، ځکه تشویشي انسانان تر روغو ډېر تشناب ته ځي او د موږ خلک خو ټول تشویشي دي.
بل
یې رواني ګټه ده، یعنی کله چې سړی تشناب ته لاړ شي آرامتیا مومي او دغه آرامتیا سړي ته رواني آرامتیا هم پیدا کوي. همدارنګه علمی اړخ هم د پام وړ دی، ځکه هر څوک چې تشناب کوي د تشناب پر وخت ډېر ښه فکر کولی شي او ډېر هیر شوي مسایل ورپه یادولی شي، چې همدغه کار د علمي پراختیا سبب کیږي.
نو دا خو یې رښتیا هم ډېرې ګټې شوې.
هو، ټول هغه هیوادونه چې تشناب ته اهمیت ورکوي ورباندې ګران دي او توجه ورته کوي ټول پرمختللي دي. اروپا، امریکا، استرالیا او نور هیوادونه د تشناب له برکته پرمختللي دي، چې اثر یې ان په وروسته پاتې هیوادونو هم پرېوتی دی.
په څه ډول؟
نه ګورې چې د وروسته پاتې هیوادونو بېکاره کسان د پرمختللي هیوادونو په تشنابونو کې کار کوي؟ دغو میلیونونو فقیرو خلکو ته هم د تشناب له برکته کار پیدا شوی دی. پخوانیو خلکو به ویل چې دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده، خو زه وایم چې نه، دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده.
فیسبوک هم عجیب ځای دی او عجیبه عجیبه بلاوې پکې پیدا کیږي. آن هغه د نکلونو پریان او دیوان هم پکې شته. د همدغسې یوې پری او دیو له کیسې مو خبرو.
الکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوبې؟ منشوه خو به نه یې؟
څه مې کوي چې په زخمونو مې مالګې دوړوې؟
مالګې نه پې دوړوم، غواړم پټۍ پې کېدم. حال ووایه.
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده، منشوه یم.
په چا؟
په یوې ښاپېرۍ، د کوی قاف په ښاپېرۍ.
دا د کوی قاف ښاپېرۍ د چا لور ده؟ د کوم ځای ده چې داسې په ځان پسې لیونۍ کړی؟
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی. وای چې خپل ادرس به هم درکم.
چیرته دې لیدلې ده؟
په فیسبوک کې مې ملګری ده، سم ورپسې لیونه یم، نه پوهېږم څه وکړم اوس.
والکه د فیسبوک خبرې ټولې رښتیا نه وي، هسې ځان مه پېژوبلوه.
پوهېږم خو دا دروغ نه ده، دا یو کال راهیسې مې ملګری ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي، یو یې له بله ښایسته دی.
نو څه وایي چې واده شوي که نه؟
نه نه ده واده شوي، وایي چې یو شکلنه یم.
څه ووایم نو، د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي، دا به رښتیا وایي البته.
هو که نه، د ما هم په همدې خبره باور راغی، کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګري دي، یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده.
د فیسبوک جونې نه غټېږي، همیشه په هماغه عمر کې پاتې وي، یعنې اتلس یا نولس کلنې، شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کېږي.
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي.
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده.
ښه نو اوس څنګه وکړم؟
نه پوهېږم، خو که د ما منې نو لاس دې واخله، په فیسبوکي نجونو باور مه کوه، هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي.
نه نه، دا د هغو نجونو څخه نه ده، دا یو کال یې تعقیبوم، کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې.
سمه ده، چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو، پیدا به یې کړو، خامخا پیدا کېږي.
په څه ډول به پیدا کړو؟
ته یې ماته پروفایل راوښیا، زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم، که چاته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي.
ښه، که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شیدي مې درکوم.
واده ده؟
ښه کلکه.
سمه ده، اوس حاضره د خدای په امان، بیا به اړیکه سره نیسو.
زه په مخه دې. ښه.
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه، خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان راڅخه پټ نه کي.
رښتیا وایې؟
او
چیرته ده؟ همداسې ده لکه زه چې په اړه فکر کوم.
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي، خو پیدا کړې مې ده.
چیرته اوسیږي؟
د اوسیدو ځای نه دی راته معلوم، خو هغه دفتر مې پیدا کړی چیرته چې کار کوي.
لکه چې زیره دې وګټه.
بس ځان تیاروه چې ورشو.
څه وخت به ورشو؟
سبا په نه بجو.
اوف، چې تر سبا نه بجو پورې به دا وخت څنګه تیریږي، مړ به شم که نه.
حوصله وکه والکه، دومره توده یې مه خوره چې خوله به دې وسوځي.
ته څه خبرې چې د ما په زړه څه تیریږي؟
اوس زه ځم چې کار لرم، سبا نه بجې به په لویه څلورلارې کې سره یو ځای شو.
سمه ده، بیخي صحیح ده.
ډیره زیاته مننه چې زحمت مو را سره وویست.
ایله کوم، څه زحمت مې ایستلی دی.
رانغله؟
راځي، همدا اوس ووتله. هغه ده راغله، خو پام مو وي چې ځان ورونه پېژنې، چې بیا به له ما نه خفه وي.
ښه، په سترګو.
سلام، پخیر راغلی.
وعلیکم سلام، خیر ویسی؟
پریسا، دوی زما دوستان دي.
اوهو، زاډی وسنګه پریسا شوه؟
په لیدو مو خوښه شوم.
مننه.
نشی کېده او کوي هم نو حتمانی مور ده.
وروره، ته په څه جورت کې تللی؟
هېڅ، تاسو ته مې غوږ نیولی دی.
پریسا، نن یې په فیسبوک کې بل عکس شیر کړی و، ډېر ښکلی و.
رښتیا؟ هو، د ورزن د پاچا لور ده، ښکلی به هم نه وي. دا یې د البم وروستی عکس و.
تر اوسه خو ډیوه وې، له دې وروسته به څه کوې؟
له دې وروسته مې د یوې بلې شهزادګۍ د عکسونو البم پیدا کړی، نوم به مې ورته بدل کړم او له هماغه البومه به یو یو عکس ورته شیر کوم. پرېږده چې ځوانان ورته خوشحاله وي.
والکه، وا دې اورېدل، ادرس یې ډېر لرې درکوي، ورځه ورپسې اردن ته. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چمنیا چمن کے رنگا رنگ گلن باکر چمن کے رنگا رنگ گلن باکر چاؤ تفریا کم یہ